Radio.
Radio Azadi. په پلسان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 26 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول سو. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو بغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړي. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 18 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقاني او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقاني او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دا لنه د څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقاني او دوه نور کسان ولې نه دي خوشې سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو والکه ټینګه کړې ده. ته په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازت پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بېسدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بېکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. و بجې او و دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر میگیرد.
جمهوری ریاست وی چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کړي. ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیئت وګماره. دا همرو چې کابل پوهنتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی سي. خبرونه د سر موضوع اخلو. تبنسند ټاکونکو خپلواک کمیسون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې درایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. دغه کمیسون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبري او مشورې کړي دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی خو په څوارلس ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشري هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي جرو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتي
هغه ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یشمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. لدی عمله هتا د ټاکنو د خپلواک کمیسون یشمیر سیمایز دفترونه وتړل شو. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي. خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان پښپژمه په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید
هوا علم نورستاني وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستاني وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملو له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشته جنرال زی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوری ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انا سقانی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نمراتولو سره د تبادله د ځنډ زمينه برابره کړې ده. اجمل تورمن راپور لري.
د افغان ولس مشر ویان صدیق صدیقی وایي انس سقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان له خوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوی چې د انس سقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وزنډیږي. خاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادله په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرونې د سیشن به پورز ولس مشر محمد افغانی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس سقانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ور پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د خنیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کارتولس مشر غنی یو شجاعانه اقدام وکړ. خو تر دغه اعلان یو ورځ وروسته د پنځشنبه په ورځ افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپل پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر دا سی ورته بریخي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژمنو له سرته رسولو مخړولې او لامل یې معاملې ناکام شوی دی، کوم چې خاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادله ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادله دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلی شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو يرغمل کړي ول نور ژوندۍ نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سمات سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو موتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونې په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی ترامپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلی، ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوی د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډانلډ ترامپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپل قومندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ بخلی دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لوري د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته شوهلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولې شي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنی خبرې کړې دي. دغه رسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په ورستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خود سپین مانی مطبوعاتی مسئول استیفانی گریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی دیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخ ته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی دیویس لیکلی حاضر ده منږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندیشته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولس جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوجنون کې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل خان محمد سین.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خبرېدو د ولس جرګې د یو شمېر غړو توند غبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنۍ عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک
لوگر تر خپی خچه را من سخوا موگ او تاسی تا یو خبر داره دا یوازی لوگر کوهنی او خوانزه و پری محدوده نده. یو ولایت او یو ملت پت او ازد پا نریوال کچه زیان لیدلی ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازی منګل وویل
مشکل په ټول جامعه کې شته. حمادث مشخص مکوي او ولایت درکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرف ته توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرف ته هیڅ کونی لګي.
بل اخر د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای ګیري ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای ګیری میریم با استثنای 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوي دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خود جمعه پشپا خاغلی محمودی لامریکا غگ راڈیو سر پا مرکا که وویل ده خبر ناسم را خستل شوی. ده وویل 1546 ماشومان و تنکی و کارگر و زوانان و سره چه پا ورت وقت که زدکون که هم دی مرکی شوی دی. ده وی ده سیدن بشپلا شوی نده او تروس روخان هم نده چه ده جنسی تجاوز ده قربانی شو ماشومان و او تنکی و زوانان و شمیر سمره ده.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش
یاسین خاموش د یو زرو درې سوه اته نویم کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو عملی کنیم برای کسب
دوی دیدی ډول پروګرامونو کلک ملاتړ کوم. دغه ډول پروګرامونو کولی شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتون کومبل در دنبال میکنه چې بر خاطر کې چنین برنامه را اونو وام اندازه.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې د غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولی شي د خپلو قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلوم دشمنان افغانستان
د وی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاشای بسیار جدي کردن تا افغانستان فراموش وکړي.
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپه هنځو څخه د شاوخوا 200 محصلونو ترمنځ په لار چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وی چې پوهنتون له 200 محصلونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یو بهرنی مسله چیرو. د چک جمهوریت خلک نن د نوامبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نوامبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چک سلواکیا خلکو د 1900 نه تر میلادي کال د نوامبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چک سلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چک سلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوه خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراګ راټول سوي وو. پرون د ښار په یو مرکزی پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانزونکو پرون لا اعتراض ډک شوارونه ورکول. لارین کوونکو ته شمیر هو کسانو هم خبري وکړي چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوي کړې وي. د چک جمهوریت د پلازمینی پلوی پارک لیتنکی پرون تر 2 لک زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسي ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي
څومره زه پرمه پولیټیکي کتي ریسپیکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوي ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اخلاص نه کوي، خلک تهدید نه کوي او متضادې ګټې ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژه له اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واکه د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراکې تراس کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو د دانیل نیم سوا په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل
داوی مسی پوزور اش بودم نیکو پریشته ولید.
بلوار باید درایو په مرکزونو کې درای اچول په وخت هوښیار وو.
موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1989 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوه خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تابلسان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن لسره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چې راغلي څه کوي؟
تذکيره ښه
کېدلی شي. تذکيره په اهمیت خبرې راته وکړي
ان شاء الله. ولې تذکيره خو یو زه دا مشکل درته وایم چې پنشیر د سی یو دروازه غونې لري تلاشي، هغه خلکو سره موږ تذکيره نه وي. څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامه یو ته په باګرامه کې ما تذکيره ورته واخستې وای پرې نه خو تذکيره نه وی را سره ولې تذکيره نشته در سره وزې په مخم. او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډ وډ دي. دا تذکيره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پیږي کنه. خو دغه تذکيره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکيره پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګي. یو ځای کې مړ کیږي هیڅ څوک نشته در سره تذکيرې ته د خلګوري هغه ځای ته درسي.
یوازې ځان ته تذکيره اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات نه، ضرورت ولري هغه سي اثر چې عاشته زي هغه د پاره اخلي.
که ضرورت
بیا څنګه کوي؟ ضرورت بیا اخلو ورته هغه وخت.
خیره تذکيره چې اخلي بیا سره 5 ساعت پوخ ورکوي هم د سي یک
دي څنګه؟ تذکيره چې اخلو هغه ته پوخ ورکو لغینه یو کاپی باس کور کې دود اصلي هغه کاپی ورکه جب د پاره جوړو هغه سره
مننه تاسو نه
زنده است.
د ګڼوردونکو سیمیسون راغلی دی. عبد الله احد عباس کاریزوال له هلمند لیکي د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځندول افغانستان د بحران خوا ته بیا او د افغانستان پر ټولو چارو باد اغیز کوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د انتخاباتو د پایلو څخه سمه د آدم خان او درخانی کیسه جوړه شوې ده. د څنګه بی باوره شاکن سوی عبید الله راهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو د اعلان ځند افغانان په روحي ناروغي اخته کړي دي. زبیر نوري نورستانی له کابل لیکي طالبان وایي افغان حکومت خپلواک نه دی. نو طالبان خو خپل خپلواک نه دي ځکه چې د پاکستان تر راس لاندې دي. زموږ افغان دولت باید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي ځکه چې د طالبانو سره د سولې خبري د په خبره چې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو. بل اوریدون کلی کلی زما د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې تیز بلران پیدا کړي چې له دې سره به د افغانستان د کرکټ لوبډله پیاوړي سي. جعفری لیکلي چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي زموږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژمي په راتلو سره له خلکو سره مرسته وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سامي الله حلیمي تندر لیکلي د ایم ټي این مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لري چې د پکتیا په څمکني او ډنډې پټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي د هلمند په نوزاد مساکله سنگین کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. خان محمد اسلامیار د نادالي څخه لیکلي په هلمند کې وسلول غله زیات شوی دی. هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د بیکاری له کبله ځوانانو نشو او غلاو ته مخه کړې ده. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي د کندهار پوهنتون استادان خپل دندو ته نه ورزی باید د کندهار چارواکي د غستونځه حل کړي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له جاوید.